درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د ولسمشر ټرمپ اداره وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر هغه حد ته کم کړی چې مخکې اعلان کړی و. خبرونه په خبرونو پیلو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اوه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او په امریکا کې د مخدرو موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه. مشپر خبرونه. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د امریکا پاوځ په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د ژمنه عملی شوې ده. ښاغلی ټرمپ پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی، خو هغه د پاتې سرتیرو دقیق شمیر ونه ښود. د ټرمپ اداره په تیره فبروري میاشت کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې په افغانستان کې د ډیر امریکایي ځواکونه د سګانی کال ترمی میاشتې پورې په بشپړ ډول وځي. ولسمشر ټرمپ چې په نومبر میاشت کې 2500 ته د سرتیرو د کمولو امر کړی و په پرونی لاند بیان کې له افغانستانه د ټولو سرتیرو د استلو هیله یاد کړه او ویل چې دایبه د تل لپاره د بی پایا جګړو ختمولو تشمن وي. د امریکا کانګرس د کچې ته د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو په برخه کې د ټرمپ له پریکړې سره مخالفت کړی و. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اوه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی دی. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده نن جمعه ازادۍ راډیو ته ویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لویه لار د اندړ ولسوالۍ په نانی نومې سیمه کې شوی دی. ښاغلی جمعزاده زیاتوي
وسلوالو مخالفینو یو له فشار موادو ډک میټه غوښتل چې چاودنه ترسره کړي. نیکه مرغه چې هدف ته رسېدو مخکې پرمختګ ځواکونو لوري وېستل شوی د انفجار کړی ده چې د انفجار په ترڅ کې زموږ اووه سرتیري زخمیان شوي دي.
جمعزاده زیاتوي چې له چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او هوایي ځواکونه هم بمباري وکړه چې په پای کې وسلوال د سیمې پریښودو ته اړ شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل په برید کې تر اویا تنو پورې سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې او د پوځي مرکز ډېره برخه ویجاړه شوې. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې افغان ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قلوردو په یو بیان کې ویلي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاسیمو کې له طالبانو سره ونه ختل چې په نتیجه کې څلور طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې په نښته کې لس نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. په اندونیزیا کې یوې شدیدې زلزلې لږ تر لږه څلور دیرش کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز د سولاویسي ټاپو په جنوب کې او شدت یې درې تر په کچه 6.2 درجه و چې په نتیجه کې زرګونه کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې زلزلې او له هغه وروسته ټکانونو د استوګنې 6 کورونه او 2 هوټلونه ونړول، برېښنا یې قطع کړه او پلونه یې ویجاړ کړل. په سولاویسی کې پرون هم 15.9 درجه زلزله وشوه چې انساني تلفات نه درلودل. په اندونیزیا کې چې د وګړو نفوس 208 میلیونو ته رسیږي ډیر وخت زلزلې او آتش فشانونه کیږي چې کله ناکله د سمندري طوفان یا تسونامي باعث هم کیږي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د دوو برتنوي رسنیو پر وړاندې د بدنامولو او د کرکې کمپاین بند کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د دې رسنیو ژورنالیستانی ګواښلی دي. د ټولنې چې مرکز په پاریس کې د پیو بیان کوي په تیرو دوه اونیو کې د انټرنیټ زرګونه کارکونکو د بی بی سی د اردو سرویس او د انډیپندنت ورسپانې د تحریمولو غوښتنه کړې او د هغو خبريالانې غوښلي دي. د بی پولي خبريالانو ټولنې د اسیا پاسیفیک څنګه مشر دانیل باستر دویلی د کرکې د پارونو د انلاین کمپاین چې د پوځي قومندې لورو کړیو سره په همغږي کې تنظیمیږي نه یوازې په پاکستان کې د رسنیو ازادي غوښي بلکې د هغو خبريالانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کوي چې په مرګ غوښل شوی. د بی پولي خبريالانو ټولنه د هغه ویډیو د مثال په توګه یادوي چې د جنوري په 2 نیټه د واکمن ګوند او پاوڅ پلوي وی پانه سیاست تکای پاک خبره کړه او په هغه کې د بی بی سی اردو د خبريالانو پر شخصي نظریاتو برید شوی. د بی پولي خبريالانو د ټولنې د 2000 کال په انډکس کې پاکستان د رسنیو د ازادۍ لپاره د نړۍ په 180 هیوادونو کې 155 ځای لري. او په امریکا کې د مخدره موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې ستره محکمه له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه. 25 کلن کاری جانسن پرون د جنوري په 14 د انډیانا په فدرال محبس کې د وژونکو پیچکارۍ په وسیله وژل شو. په امریکا کې د اعدام سزا له 12 کلن ځنډ وروسته تیر کال بیا پیل شوه او له هغه رئیس جانسن 12 مجرم دی چې حکومت یې اعدامي. د جانسن مدافع وکیل اعتراض کوي چې د وژونکو پیچکارۍ په وسیله مړینه به نوموړی چې سګیه د کووید 19 ناروغي لکبل زیان منشوي ډیر وزوروي. خو ستر محکمې د جانسن او یو بل مجرم لپاره چنن اعدامیږي درغه دو تر وخت د مهلت غوښتنه رد کړه.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري د رواني خبرونه په دوام کې اوري. سپین مانی وای په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر ټاکلي حتی کم کړي. ځدران قوم د سولې په خبرو کې د وندې غوښتنه کوي.
چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لویه پختیا کې چې تا وندا ورکړي چې دا وغږیږي.
په تخار کې ځوانان وای د ولوراو د واده د لوړ لګښت لکبل واده نشي کولای. په کونړ کې ځوانان کار وای چې کار نه موندل کیږي.
کوشش کوم چې فینا پیدا کیږي تا کوشش هم ډیر کوم چې په لپاره
د نګرهار د پچیرو اګام اوسیدونکو روغتیاي اسانتیاوي غواړي.
کلینیک تعمیر نه لرو صاحب د صحیح او بوزیر می سیستم نشته.
زمو شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو مطالب لوستل شي. زبوش دا وی پانی پټه د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځري سپد 12 نیوي او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 100.5 سپا صاف او واضح اوریدل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د واک د دورې پایتر رسیدو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو د هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه عمل کړی دی. خو ښاغلی ترامپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه شو. مخکې د او ځینو نورو امریکایي چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې به د جنوري تر 15 یا یعنی همدین روز پوری په د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تراکم کړی. د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ترامپ لدی پریکړې سره مخالفت کړی وو. خو اوس شاغل ترامپ وایي چې د ځواکونو شمیر همدی حتی راکم کړی دی. د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې واوري.
د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پوز په افغانستان کې د خپل سرتیرو د کمولو هدف پوره کړای او په دې برخه کې د دجمنه عملی سوي ده. خغلی ترامپ پرون په یو بیان کې د خبره داسې محل کړی چې د ولسمشر د دورې پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. نو موري یو ځل بیا ټینګار کړی چې بې پای جګړې د پای ته ورسیږي. تر دې مخکې ډونالد ترامپ په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې د جنوري تر 15 نیټې پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا کانګرس هم روانه میاشت د دفاعي دفاعي لایحه تصویبولو پر مهال ویلی و تر هغه به افغانستان کې له 4000 د امریکایي سرتیرو کمول لپاره د مالی سرچینو کارول بند کړي، څو چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست میلر د دې بهیر د اغیز په اړه کانګرس ته هر اړخیزه ارزونه نه وی وړاندې کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال په فبروري کې د دوهې د تړون له 4 مهم مواردو یو له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل دي. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه باید د طالبانو د امنیتي ضمانتونو په بدل کې د 2021 کال د می ترمیاسې پورې له افغانستان په بشپړ ډول ووزي. په بدل کې طالبانو هم د ترګري پر ضد مبارزه له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، د بین الافغاني خبرو پیلول او د توتريخوالي کمول منلي دي. که څه هم افغان چارواکو د امریکا د ولسمشر ترامپ د تازه څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو اونۍ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له سی ان ان سره په مرکه کې ویلي و چې که امریکا له افغانستان څخه سرتیری وباسي باید د وړاندوینې وړ وي، او همدارنګه باید د سرتیرو دا وتل له افغانستان سره د دوه اړخیز تفاهم په صورت کې د یو مشخصې تګلارې له مخې وي. موږ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمیدو په اړه د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو له ویان سونیلا ګیټ وپوښتل. هغه ازادي راډیو ته د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه وویل چې دوی په دې اړه تر اوسه ویلو ته څه نه لري، او په دې اړه د نن ورځې په پای کې له پینټاګون د یو څه معلوماتو تمه لري.
و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر هغه حد ته راوستی دی چې مخکې اعلان کړی و. د سه شنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویل هغه نوي قانون سره سره چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه نیسي، دوی د خپلو پوځیانو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پینټاګون دا اقدام به شاید د جمهوري پاله او ډیموکرات ګوندونو استازي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخالف دي غوسه زیاته کړې، او د ټرمپ د پایته رسیدونکو حکومت په اړه به اندېښنه نوره هم ډېره شي. ټاکل شوې ده چې د جنوري په شلمه جو بایدن د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس یو غړي ویلي که دوی د ځواکونو کمولو ته دوام ورکړي دا به د قانون سرغړونه وي. تر دې مخکې د امریکا د کانګرس غړیو د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په نوم یو لایحه تصویب کړې وه، او په دې ذریعه یې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ډپ کړې وه. دا قانون وایي مخکې تر دې چې پوځیان وایستل شي باید د حکومت د نورو ادارو نظرونه او مشورې وغوښتل شي، خو اوس داسې څرګندېږي چې د کانګرس له دې پریکړې سره سره د امریکا حکومت د خپلو ځواکونو شمیر هغه حتی کم کړی دی چې کانګرس مخالف و.
مخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په خوست کې د لوی پکتیا د دریو ولایتونو سلګونو ځدران میشتو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډ کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د دې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې د دوی سیمو ته د افغان حکومت په نه پاملرنې هم نیوکه وکړه، او ویل خلک له هر ډول پربختګونو به برخې شي ویدي. په دې اړه لسیمې څخه راپور لرو.
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یو رسو زدران میشتو ورسوالیو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخ راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسيون یو خل نه دي، او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبري اترې کومه څرګنده لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکه وکړي چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړي. د خوست د شمال دوه منده ورسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته ویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سولې په اړه په یو خوله نه دي، او هر څوک ځانته خبري کوي.
مقدانو مندشت چې د زدران حکومت جوړ شوی چې د افغانستان سیاسيون نن وس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یو لار نه دي سره جوړ، بیا طالب نه بس ګیلاته وکي دا د پېټ فوکسي طالب یې په میک اچاس راوي دنیا لسته چا سره بل دنیا لسته چا سره بل دنیا عزیزونو لسته نن ورځ دا دوی په دوه کا سره غږیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لویا پختیا کې چا ته ونده ورکړي چې دا وغږیږي
په دینی چارو کې د ولسمشر سرکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیله پرانه شوې د بین افغانی مذاکرات لخند او ځان سره مخامخ دي موږ به ډیر اداره وتلې چې د زدران قومي مشران ته بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما او ته موقع ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور لمخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل کده سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پروند ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سمبه ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي
نو مونږ غوښتنه دغه د کچری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو کوم ته وانډ ډیر ورکړل شي او دې ته وسپارل شي نو لري نه چې دغه سولې ډیر زر کیږي او هغه سولې کی چې موږ ورته څومره هیل لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیل لري
په دې راتلیدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمه او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی عمر جان زدران وویل
د زدرانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی لوی لارې خامدې سړکونه نه لري کلینیکونه نه لري خونځې ړنګې دي هغه حقوق چې د زدران ته باید ورکړ شي وای د دوی لوی نفوس لري نو هغه تر اوسه نه دی ورکړل شوی د زدران میشتو سیمو کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دی فعال شوی دا د زر تر زره فعال شي او د خوست ورګون سړک دی ورته جوړ شي تر څو پورې چې د زدران غوښتنه و نه منل شي د لری نو نه با خوست کې پکتیا کې پکتیکا کې په زدران ټولو میشتو سیمو کې به دا لری نه جریان لري
په خوست کې سلګونه زدران د سورې پاړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو مخامخ غونډې ځندیدلی او لتی رودری ورځ راهیسی نه دي سره کتلی د سولې خبرو له تودیدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالي حکومت غوراوی وړاندې کړی دی خو ارد دې وړاندې کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت امیر چې د موقت حکومت پلوی نه دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د ننګرهار د پچیرو اګام ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیاي اسانتیاو له کمښت شکایت لري دوی په خپل سیمو کې د روغتیاي اسانتیاو پر کمښت سربیره په دې ولسوالۍ کې د سړکونو په خرابوالي شکایت کوي خو چارواکي په روغتیاي او د بیا رغونې په برخه کې د حل ډاډ ورکوي لسیمې څخه په دې اړه راپور لرو
پچیراګام د ننګرهار یو ل سرحدي او غرنۍ ولسوالۍ و د چې پتیر شاوخوا یو نیمه لسیزه کې پکې جنگ جګړو د ځای خلکو ژوند د خصمن کړی دی د پچیراګام موسیدونکو وایي کلونه وشول چې د ژوند لپاره د سانتیاو په ځنګړي ډول په روختي برخه کې لستونزو کړیږي دوی پر ځای چارواکو او مسولینو نیوکه کوي چې ګوندل کلونو راهیسې ورسره په بیلا بیلو برخو کې ژمنه کیږي خو تر اوسه یې وهم نه د عملی شوی د پچیراګامي وو سودین کې منور تر هر څلمړی په دې ولسوالۍ کې روغتيایي اسانتیاوي او عمومي سړک خواړي
بل دغه د کلینیک تعمیرونه دي تاسو خپل وکاته کلینیک تعمیر نه لرو صاحب د صحیح او بو زیرمې سیستم نشته خو د ټولو نه مهم او زیات مشکل چې دا سړک ده او دغه د کلینیک تعمیر ده
شپږ پنځوس کلن عبدالسلام د پچیراګام د ګریخیلو وسیدون کړي د وایي د سړک نشټوالي ژوند سخت کړي او مرکز ته د ناروغانو رسولو پر مهال ناروغان د مرګ تر کومي رسیږي
سړک مرګ دا خام د دغه تا جوړ کابل مړ شو او خلک خاپور را مړ باران چې وشي به موټر نشي راتل دا سړک هم درو
پچیراګام د ننګرهار جنوب ته په شاوخوا 40 کیلومتر کې پرته ول سوالي د چې شمال ته لډورن کرخي ختیځ ته لهس کې مینه جنوب ته لچپرهار او لویدیس ته د خوګیانو ول سوالي سرګړی پولی لري دا په داسې حال کې دا چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار والي زیول حق مرخیل دغه ولسوالۍ ته سفر درلود او دغلته یې له ولسي خلکو سره تر لیدو وروسته د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړ که څه هم له دې سفره شاوخوا دوه میاشتې تیرې شوې دي خو د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر اوسه ورسره د ستونزو د حل په موخه د عمل کوم څرک نه دی لګېدلی خو اوس د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس نصیر احمد دورانه د یاد ولسوالی اوسیدونکو ته د روغتیایی اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکوي او وایي پوښتنه به یې وکړي او یو ټیم به د څارنې لپاره ورواستوي.
مراجعین زمونږ د کلینیک زیات شي، امنیت ښه شي، زمونږ د سپروایزرانو تګ راتګ په اسانۍ باندې وشي، دا ټول شیان به کنټرول شي. خو زه به په دې اړه باندې یو جدي پوښتنه او د نظارت ټیم هم ولېږم.
بل پلو د ننګرهار د ټولګټو چارو سرپرست رئیس حامد ضیا وایي د پچیرګام ولسوالی ګرخیلو سیمې ته د غزیدلی سړک جوړولې د پلان یو برخه ده او چارې به په نوي کال کې پیل شي.
موږ سوال لسوم کال پلان کې نیولې چې باید په اساسي ډول افز مراقبت شي، خو عادي افز مراقبت لپاره هم موږ خپل ټیمونه آماده کو ترسو وشو کولای چې لومړنۍ خدمات خلکو ته رايي.
د پچیرګام ولسوالی اوسیدونکو داسې مهال په خپل سیمو کې د بیارغونې روغتیا او نورو برخو کې د اسانتیا ول نشټوالي شکایت کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار د یو شمیر نورو لري پرتو ولسوالی اوسیدونکو هم پر ولایتي ادارې له دې عمل نیوک کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې متوازن انکشاف ته پاملرنه نه ده کړې.
اوس هم د تخار او ورپسې هم د کونړ د ځوانانو شکایت در رسو. په تخار ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او ځوانان وایي د ولور په ګډون د ودونو د لوړو مصارفو له کبله ډېری ځوانان ودونه نشي کولی. د دغه ولایت ځوانان ټینګار کوي چې باید دینی عالمان، قومي مشران او ترڅنګ اړوند دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو د مخنیوي لپاره په جدي توګه هلې ځلې وکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې یو شمیر مدني فعالان او نور ځوانان وایي په دغه ولایت کې زیات شمیر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالوی له کبله کلونه کوژدن پاتې کیږي او ودونه نشي کولای. په تخار کې مدني فعال نرګس احمدي په دې اړه وایي
کدی ستونزې ته پاملرنه ونیسي نو بدې پایلې به ولري، ځکه زیات شمېر ځوانان د ولور پوره کولو لپاره په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي چې له امله یې په لاره کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي او حتی یو شمېر مخدره توکو ته مخه کوي.
د طالقان ښار اوسیدونکي 25 کلنه فرزانه له کورونو یې غواړي چې له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي چې ځوانان دی واده کولو له حق څخه به برخه پات نه شي.
یک تعداد از فرمولا بغرفتنی پولی ان گفتی تو نه باعث نشوین کی
د لوړ ولور اخیستل د دې لامل کیږي چې لواده ورسته د کورنۍ ترمنځ جنجالونه پیدا سي او حتی د طلاق او جلا کېدو مسأله راسربېره کیږي. خلک باید له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي.
د دغه ولایت یو وستونکو 15 کلن عبد الله وای د لوړ ولور او په ودونو کې د بې ځای سیالوي له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي.
پس کله لکه ځوان 35-36 ساله ادم هستم و تا به همین لحظه هم موفق نشدم که ازدواج بکنم.
زه په عمر 15 کلن یم خو تر اوسه نه یم توانېدلی چې واده وکړم، ځکه ولور لوړ دی او زه دومره پیسې نه لرم چې واده وکړم. اړوند ادارې باید په دې برخه کې کار وکړي او دغه ستونزه هواره کړي.
په تخار ولایت کې یو شمېر دنیا عالمان وایي چې ولور د ښځې حق دی او د کورنۍ غړي اجازه نه لري دا پیسې له واده کېدونکو نجلۍ څخه واخلي. دیني عالم مولوي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهریه حقي مسلم و خالصي زنه هسته. اسلام عزیز می
ولور خالص او مسلم د شذو حق دی. د اسلام مبارک دین غواړي چې د ټولنې وګړو ته د واده کولو فرصت برابر کړي او دغه فرصت هغه وخت برابرې ده لسی چې مهر باید دومره لوړ تعین نسی چې د ټولنې وګړي د پوره کولو توان ونه لري. لکه څنګه چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها له حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې وای ډیره برکتناکه شزه هغه دی چې آسان ولور لري.
د تخار د خزو چارو رئیس گوهر شاد باور هم وای چې په ټولنه کې د زیات ولور اخیستو سنځ د کمیدو پر ځای همغه صفات ده.
ما برنامه قایدی مختلف و متعددی را داشتیم جلوگیری از بعضی موضوعات شده، مگر با آن هم
واقعا چې لوړ ولور اخیستل په ټولنه کې په جدي ستونزې بدله سوې ده. که څه هم موږ په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړی چې له بې ځایه سیالیو او له ناوړه دودونو څخه ډډه وکړي، خو له بده مرغه لا هم دغه ستونزه موجوده ده.
د تخار ولایت د وستونکو په وینا په دې ولایت کې ولور لږ تر لږه 15 لکه افغانۍ دی چې د نورو مصارفو تر څنګ د واده لګښت له 1 میلیون افغانیو هم اوړي.
په تخار کې مو د ځوانانو شکایت واریدو چې ولور څخه درلود. په کونړ کې بیا ځوانان وایي چې لوستو ځوانانو ته کاری فرصتونه نشته او له پوهنتونونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همداراز انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بې عدالتي هم د دې سبب شوی چې ګڼ په کار پوه ځوانان بیکاره پاتې شي. په دې اړه هم راپور لرو.
په اسدآباد کې داسې ډیر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری اچولې او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه پیدا کیږي راته کوشش هم ډېر وکړو وظیفو لپاره وظیفې راته نه پیدا کیږي مجبور هم دې کار وکړو کار هم نشته په دې رڼا باندې کار کور لپاره څه لاره نه پخه پیدا کړو مزه نشته صرف خاص دغه مخدیم شان خوند نشته هر سړي اقتصاد خراب دی بازارونه خراب دي.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسي کراچۍ ته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی ته ځي. هلته تازه ترکاری اخلي او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سړک پر سر ولاړ وي. زیو رحمان وای
وضعیت هم ډیر خراب دی. څوک هم کاروبار ته نه پرېږدي. روره او کغه حال دی روره چې ماښامې دی ورڅ راته پراته دي نیمې نه ډیر پاتې دی ویچ مزدوریان یو دغه نشته دی بس ستاریان دریان یو چې څه وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې ځنی په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای
دغه ګمارنه چې کوم روان دي دولتونو نوو مرکز په ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکی په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې هم اوسره موافقه او موږ مرکز کې هم درې جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دي. هم دلته په مجالسو کې خو بدبختانه د ځوان قشر هم دغه ستونزه تر اوسه حل نشوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې دي هغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د یو سل شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغه کې به هم ځوانان جذبېږي. زیاته توجه موږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهاني په چوکاټ کې یا اسدآباد په ښار کې موږ برنامه لرو چې هغه ته ایزي کار وایي. هغه د همدې بنا باندې رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
تاسو لا پیغامونو
زه ارباب شمس الله د مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. ورور په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او نه د غبادي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کوم خاصه پاملرنه نشته او نه ورور دې خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي. رقم کومکونه راځي خو داخلك پکې به برخه دې برخه نه لري. ورور
د مرکز کابل نه زمالو طالب او افغان مرکز له څخه غوښتنه ده چې په خپل خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي ځکه اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده. سلام په احترام. ملکیار زبلایم له زابل ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت څخه دا غواړو چې د کابل او کندهار لویه لارې ته چې ډېره زیاته خرابه شوې ده، کنده کپاره شوې ده، دغه لارې برابرې کړي. مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار څلور ساعته یا پنځه ساعته ولا اوس اته نه ساعته کې هم څوک نشي رسېدلی. او بل مشکل دغه رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کېږي. او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده، نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته یو څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې ولې چې دا کوم نړیوال جنګ څخه خاص جوړېږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ژر تر ژره لږ څه برابره کړي. مننه.
زاو دلوید لوګر نه زه وړکای پیغام باغوانانو ته لرم. هر څوک باغ لري بده یې خوشبو کې دی، یو یې خاور کې چې دا د شنو اګي ټوله پمځکه کې ختمي شي. کدي چا بیا جوی استلی او بو خیابانو ته نه جګیږي، بیا ثواب را وسو په غدي خاور یا ایره وشندې چې هغه پیویل شي چې دا د چلی خشبه پتیره چې د اګي او د ملخانو اګي او د اټش د مرزا اګي چې دا بس کدی شینو بس وروره دغه ټوله ختمیه.
ساعت څلور بجو دیرش دقیقې شوې ده. خبرونه نیمایي برخې ته ورسېدو. د روان خبرونه په دوام کې د ازادي په سپو کې د پروګرام ځینې برخې تکرارو. خو اوس احمد تکل د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پاوز په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د ژمن عملی شوې ده. ښاغلی ترامپ پرون په یو بیان کې د پاتې سرتیرو د شمیر له یادونې پرته وویل چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اوه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قول اردو وایي چې دا عملیات د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې شوي دي. په اندونیزیا کې یوې شدیدې زلزلې لږ تر لږه 34 کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د دوو برتنوي رسنیو پر وړاندې د بدنامولو او د کرکې آنلاین کمپاین بند کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د دې رسنیو ژورنالیستان یې ګواښلي دي. او په امریکا کې د مخدره موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه.
اوس هم د ازادۍ په څپو کې د پروګرام ځینې برخې در اورو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شوی و.
د ازادۍ پڅپوک
درم واجه آزادی
السلام علیکم ټولو ته درناوی او په وړاندې کولو د ازادۍ چپو خبرونه دی ګڼه کې د امریکا ل روان ولسمشر نه د هغه څه د تمولو غوښتنه چیرو چې فعالان د بشری حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی. د بشری حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوسټ کول ورچا غوښتونکو مټي لا پیوړه کړې او د بشری حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده. په ریپورت کې د سلو هیوادو بشری حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې دی. موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان او پښتونخوا کې بشری حالت په ځانګړي ډول لخپلو ملمنو سره سپړو او څېړو. دوی دی د افغانستان د بشری حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر او فعال لال ګل لال، د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون د حقوقو د دفاع څنګه مشر امینه مسعود جنجوا او په کابل کې سیاسي فعال او څېړونکو خیبر آریانزه هم داود جون بشم. یو ځل بیا خپل ملمنو او اوریدونکو ته درنوي وړاندې کوم. لال صاحب، فکر کوي ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ترامپ د بشري حقوقو لپاره ناورین بللی دی؟
زما په اند باندې د ولسمشر ترامپ دوره چې خپل په امریکا کې ځنې داسې ډېرې پېښې وشولې چې هغه خوشنوونکې وي، او که هغه د ارخ نه وڅېړل شي، لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو د خانه یو کس تور پوستې ووژل شولو، یا مثلا د ده په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته هغې باندې بندیز ولګولو، دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام چې ده وکړلو. همدغسې که د نړۍ په کچه باندې وګورو، په ځینې اسلامي ملکونو باندې د ده بندیزونه، او همدغسې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې چې کومه پریکړه وکړله چې په افغانستان کې به دوی خپل سرنوالۍ ته حکم کړی و چې دوی به هلته دغه جنګي جرمونه څېړي، چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه دوی دغه جرمونه رامنځته شوي وو، چې د امریکایي پوځونو د خوانه جمع د اطلاعاتي ځواکونو د خوانه، د افغان ځواکونو د خوانه، او په مجموع کې د مخالفینو د خوانه. او همدغسې تاسو به لیدلي وي چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځینې پوځیان په جنګي جرمونو باندې تورن شوي وو، او هغه د امریکا د محاکمو د خوانه هغوی په د خپل هغه څه جزا باندې نه وو محکوم شوي کوم چې د قربانیانو غوښتنه وه.
هلته خاص قوانین دي چې د هغې له مخې ځینې کارونه کېږي چې ولسمشر پورې دومره ډېره اړم نه لري، یا عمومي افکار دي، یا مثلا اداري دي، یا د هغوی خپل داخلي قوانین دي. فکر نه کوئ چې دا د ناورین ټکه کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده؟
زه هم ډېر زیات ورسره په دې نظر کې هم نظر نه یم. البته ولسمشر ترامپ ځنې کړنې کړي دي چې ممکن د دې ان باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خوشنوونکي وي، او نه یوازې خوشنوونکي وي، ګواښونکي هم وي. په دې اړوند باندې وخت په وخت باندې موږ هغه څه چې دلته د امریکا په اړوند باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقونو وضعیت، د جنګي جرمونو وضعیت، او دلته د ځنی سیاسي ډلو ټپلو سره د دوی د ضد او نقیض کړنې او پریکړې او هوکړې، دا ټول هغه څه دي چې ممکن د ناورین په کچه باندې ورته سړی وګورم تقریبا تر ډېر حده پورې بدروس وي. خو دا هر چا خپلې اصطلاحې دي، شاید هغه دغه اصطلاح ورته استعمال کړي وي، او ممکن په نورو کې ورته خلک د بشر د حقونو سرغړوونکي، یا د بشر د حقونو لپاره ګواښونکي، یا یو بل اصطلاح ورته استعمال شي، خو دوی ورته دغه اصطلاح استعمال کړي ده.
آریان صاحب، تاسو مرکلی وایم، یو خو دغه دورې د تعریف لپاره د زینو ټکو د کارولو مسله ده چې موږ په وغه غېدو چې ولسمشر ترامپ کې د سپینی مانی واکوالو او هغه پکې حکومت چلول، دغه دوره زر پای ته رسیدي. د بشری قانون نړیوالې څار ډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یو ونه کې به کار پیلوي، ډېری هلي اور پورې تړلې دي، او مثلا ویلي هغه څه چې د دې له نظره د ترامپ د دورې ناورینو هغه د شاته وګرځي. فکر کوي نوې اداره څه کولی شي؟
جو بایدن د تصویر د چې د ډونالد ترامپ په دوره کې امریکایي ځواکونو ډېر د بشر حقوق ضد کارونه کړې دي، په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریا کې، دوی یاسې کړې کړې دي چې وقان هغه د تړلو وړ دي. نور نوې ادارې ته دا په کار ده چې دا پخوانی دا کړنې چې مستقیما زیاتره د جنرال ترامپ په امر باندې شوې دي، دا وڅېړي، او هدا اقل خپل څېره هغه مقدره څېره چې په روسیې کې نړیواله ته رقم د سرګند شش دوی اصلي د بشر د خو ناقضین اصلا دوی دي، دغه څېره لکه تا کړې، هدا اقل نړیواله ته وروښي چې موږ وقان د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو، هڅې کوو، او د موږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د بشر د هغه مخه میسته راو کاغو. بدون د شکه د ترامپ د مسله کډیر کېل او تاسو ولې د اکثریت حملات چې په اکثریت هوادو کې دغه جګړه چې تیروانه ده، د مستقیم تمر د مستقیم رولاندې
نه خو کادلانه پام مرتو کو د جګړې د ډیر وخت را روان دي، مثلا د ته په میراث پاتې دي.
خدا سی خبر ده ټول په دوه باندې پیږي چې په واقع دغه مسله ډیر وس پړې ده، دغه بشر حقوق ترفولاند شول. دا په دوه کې شک نشته چې ډونالد ترامپ هغه څه کورونه وکړ چې د سما نه و، د نړیوال سما نه و، د راتي هیوا نه چې د دیموکراسي پلان بولیو، دا د اقل دیموکراسي هغه دې د خونه د زیاتره توشکی غا قلابی د کرستیا ده پر صورت باندې اته په دوره کې ډېر جنایات وشول د ډونالډ ټرمپ په دوره کې په بیلګا افغانستان کې په د امریکایي ځواکونو له خونه کورونه بمبار شول د امریکایي ځواکونو د خونه خلک وځورول شول خلک کورته ور ورچول شول او دا وخت چې د دونه هیڅ څوک پټول نه شي یو هغه د خلکو سترګو ته خاورې وشندل چې خلکو ته بازی ورکړم واقعا دغه څه چې ډونالډ ټرمپ په دوره کې هڅه کړې وشول چې توقع د افغانستان توقع نه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه د طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې ودی خپل هغه جګړې هغه کورونه به وکړي او په د اخل په نهایت کې بېګناه خلک بېواسه خلک هغه څوک شي په جګړه کې ښکیل نه و هغه مړ شي
من ناریان سه بوله راځي یو ارشه په خپل قرینه کې راولو جګړه پیل شوه د څلوي کال کې ګیروان دي د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کل یوم به مړی شوې دي دولتي ځواکونو دا کارونه کړی دي مخالفینو هم دا کارونه کړی دي یعنی یو لوی ناورین په دغه هواد راغله دا بس په دلته پری دو پښتنه مې بل لال صاحب نه دا چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب نړۍ کې په مختلفو هوادونو کې بدلیږي را بدلیږي ولې هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړل چې جو بایدن باید دا کارو کې ولې دا ریپورت د نوې ادارې راتګ سره تړل شوې ده
و ډېرې هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي ایجنسی او جمع نظامیان یعنی پوزیان نیسی او دغه سیاسي خلک اکثرا تر سمبولیک هدف پوری اختیار لري او کار کوي بلکې دا یو ټول نری کې دا یو مرغوت شه ده چې اکثرا اختیار شي دغه نظامیانو سره او یا هم د استخباراتي جنسانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډیر زیات تغیری د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پورې نه یې نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رائټس واچ یا د بشر د حقوقو د سال ډلې دغه غوښتنه چې د جو بایدن نکړي دي خو غوښتنه دي منګه هم تاییدو منګه هم سره غږ خبرګو هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ترامپ د واکمنۍ په دوران کې شوې دي هغه باید جبران کړی
مننه آریان صاحب مخکې تاسو یو مهمه موضوع راپورته کړه د بشري حقوقو په دغه کلنی ریپورت کې هم یادونه شوې ده چې یعنی په تیر بیا ویل شوې دي چې حکومت و نشوي کړی یعنی افغان حکومت و نشوي کړی هغه کسان چې په بشري سرغړونو تورن وو لکه مثلا جنسی تیری او نور هغه د محاکمه میسته و درې یو قضیه خو مونږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون د پخوانی مشارک موضوع و چې هغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نشو په دغه سیو حالت کې چې جنگ سالاران قوی دي او یا د بشری حقوقو ناقضین په خپل واکمن دي وسلوال دي حکومت د پړیګو ته نیول کېدلی شي فکر کوي
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت حسن دغه د بډای طالبانو سکون حسن د بشري حقوقو د پلیکېدو په خاطر باندې چې د بشري حقوق پلی شي د اقل هغه څوک چې د وریدلې دی هغه څوک چې لاس پچا ور شوې دی وایي وجه شي وي دي یا بیا مثلا جنسي تراپی شوې دی په هر حال باندې د بشري حقوقو د سره دوی بل علاوه چې محکمه نشول دی چې لوړو مقامات د دې راپورټ شول هغه تاسو مینه چې هغه نقوی هغه خلک له سینه خلک مینه کړو دوی چې کړای وو چپلې کړای وو دی د خلکو ځمکه غاس کړو دی د خلکو په نامو ته شرف په عزت باندې تیرای
کړو خو ځما پښتنه مو بخې پښتنه مې مام دادا چې کله چې لا دوی هم دغه سی واکمنی پار ډول چې واکمن شو وسلې مور سره دی زورور هم دی ځکه مثلا تاسو ولیدل چې کرام الدین د نیولو لپاره اسکر لاړل څه پیښه وشوه تاسو هغه نه خبري اس کله چې دغه سی حالت رامنځته کیږي که دې شي حکومت پړ وبل شي ځکه چې حکومت واک نه لري دوی به وي چې موږ نشو کولای قانون پلی کو
نو دې په برلاده اعلان دی وکړي چې موږ دا قانون نشي پلی کولای دا نه چې درې وسوال قوتونه تاسو سره شته دي او ولې نشي کولای حکومت چې اقتدار ولري منظم دي تشکیلات لري نظامی تشکیلات لري هر څه کولای شي هم بعض کړي دي بعض لسنه دي حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه څیرې چې د سنتیز ژبنیز او د منطقوي او د تعلقات په اساس باندې چې هغه د مکان به سره راکښ کړی زه په غرض درته وایم د تناد کرام الدین کریم مسله کړو پورته کړو د څه داسې په خپل د مانس کې داسې ښکاري شته چې هغه حمایت کوي هغه تسلیم کوي یا سملمي درو پیسې ورلګي دا څه مسله شته دا ډېر ستر بغنونکي خبرې دي غیر د کرام الدین کریم نه کرام الدین خو په جنسي په تری باندې متهم ده دا ډیر خلک چې په لکه او خلک وجل دي دوی کابل خار روان کړی دی تر اوسه په قدرت کې دي او د قدرت واګې دوی سره دی او بار په خوشنۍ سره وایم چې بعض مجلس کې دوی بشر د حقوقو د ساتلو نن دی خبرې دی کوي دی مرس پړي بعض مسل دی یادوي دا ډیره خوشنوونکې خبره ده. خبره ده افغان حکومت څه غواړي چې واقعا د افغانستان خلک په دې باندې اعتماد وکړي نړیوال د بشر حقوقو ساتونکي سازمانونه چې دولت د افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي دوی د عملي اقدام وکړي عملي ګام دې پورته کړي. یو نفر ته اوسه د بشر حقوقو په تپکو لاندې کولو په جرم باندې نه دی محکمه شوي. دغه اتلسم تاریخ وګورو تناب اتلس کالو کې موږ تناب اسدالله سروري محکمه کړلو اصلاح سروري محکمه کړی نور هیڅوک محکمه شوی نه دي. هغه اصلا ثبوت نه و موږ څو ښکاله هغه وساتلو دلاله چې ډیر خلک دي چې په لکاو خلک وجل دي اما په لوړ مقام کې دي یو نو د دولت افغانستان دولت تقضیه کیږي دي صلاح لري مهمات لري دي پیسې لري
مننه آریان صاحب. لال صاحب فکر کوي هم دغه پوښتنه کې تاسو نه وکم چې څومره د پړې ګوته حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدل شي؟ البته د قانون لمخې هو ځکه چې دوی همدې لپاره انتخاب شوي دي اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسكر راسته یو زور نه رسیږي بیا سړی نیوکه پی کول شي چې دوی ناقضین د محاکمې میستونه درول
کمنګ د شل قلم حکومتونو ته وګورو نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کیږي بلکې ځنې نړیوال بنسټونه او یا ځنې نړیوال متحدین چې